السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هیله چې آرام ورځ او مقبول روشه ولرې. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبرې مجلې اورېدو ته رابولم. نن پنجشنبه د 1490 لمریز کال د اسد شلمه نېټه ده چې د 2011 میلادي کال د اګست له 11 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې اورې چې ناټو وایي هغه وسلوالي وژلي چې په میدان وردګو کې د دوی هلیکوپتر ویشتی و. نور مهم رپورټونه هم لرو خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وسلوال طالبان چې د دوی د پوځیان هلیکوپټرې په میدان وردګو کې ویشتې وه په خاصو عملیاتو کې وشل شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په خوست کې به د دې پروسې د بریالیتوب په خاطر لسهاو وړې او سترې ټولګټې پروژې پیل شي. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ډیپلوماټان وایي دوی په سوریه کې د روان تاوتریخوالي په اړه خواشینونکي معلومات ترلاسه کړي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان ایلن وایي هغه وسلوال طالبان چې د دوی د پوځیان هلیکوپټرې په میدان وردګو کې وشته او راوی غورځول د دوی په عملیاتو کې وشل شوې دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو ډېر امریکایي او افغان عسکر وشل شول. د ناټو د چارواکو په وینا هغه سړی چې وسلوالو طالبانو ته د دې حملې زمینه برابره کړې وه هم په دې عملیاتو کې له منځه تللی دی. د امریکا د پوځ د کمانډو ډله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې د جوی زرین سیمې ته تللې وه او غالباً د بریالیو عملیاتو له ترسره کولو وروسته د ستنېدو په حال کې و چې حمله پرې شوې. جنرال ایلن ویلي چې د دوی عملیات به دوام وکړي او په میدان وردګ کې د چینوک هلیکوپتر د لویدو په اړه به د دوی تحقیقات هم روان وي. بل لور ته باید د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې جنرال ایلن خبرې بے اساس دي. ذبیح الله مجاهد ویلي چې په میدان وردګ کې د امریکایي ځواکونو په چینوک هلیکوپتر حمله کوونکي ژوندي دي او په یو بل ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ضد په جګړه بوخت دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په خوست کې به د دې پروسې د بریالیتوب په خاطر لسهاو وړې او سترې ټولګټې پروژې پیل شي. د خوست له ولایت خبره شوې مطبوعاتي اعلامیې وایي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا استازي عزیز احمدزي د سه شنبه پر ورځ د خوست له والي عبدالجبار نعیمي او په دې ولایت کې د سولې د ولایتي شورا له غړو سره په هغه ولایت کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې وکړې. د افغانستان حکومت په یو تازه بیان کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د وژل شو کسان له کورنیو سره د مرستو غږ کړی دی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتو له دفتره خپره شوې اعلامیې وایي چې تېره اونۍ د نادلي ولسوالۍ د یوې کورنۍ 9 تنه غړي د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شول. په وژل شوو کې 1 تنه ماشومان شامل دي. ولسمشر کرزي د چهارشنبې په ورځ د قربانیانو له کورنۍ سره په ټلیفون خبرې کړې دي او دا پیښه په شدت سره غندلې ده. د اعلامې په حواله جمهوري رئیس حامد کرزي پر ولایتي چارواکو غږ کړی چې له دې کسانو سره د درملو او صحي عاجله مرسته وکړي. نړیوالو ځواکونو تر دې مخکې ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ډیپلوماټان وایي چې دوی په سوریه کې روان تاوتریخوالي په اړه خواشینونکي معلومات ترلاسه کړي دي. د امنیت شورا تېره ورځ د سوریې د حالاتو په اړه د تړلو دروازو تر شا غونډه درلوده. له غونډې وروسته د برتانیا استازي فلیپ پرهام خبریالانو ته وویل د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د سوریې په تاوتریخوالي کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي او 14000 نور نیول شوي دي. نوموړي وویل چې په سوریه کې د حکومت لخوا د مظاهره کوونکو پر ضد تاوتریخوالي له امله لسګونه زره کسان خپلو کورونو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. په عین حال کې د جمهور رئیس بارک اوباما ویان جی کارنی د چهارشنبه په ماښام ویل چې سپینه ماڼۍ په وحشت د هغه چلند ننداره کوي چې د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د خپلو خلکو په وړاندې خپل کړی دی. جی کارنی ویل د ولسمشر اوباما په باور سوریه به د بشار اسد په نشوالي کې بهتره وای او امریکا به د هغې په رژیم فشارونو ته دوام ورکړي څو د هغو خلکو په ضد چې د اصلاحاتو لپاره مظاهرې کوي خونړۍ او ظالمانه چلند بند کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي د مارچ له میاشتې راهیسې چې د بشار اسد رژیم د مظاهرهچیانو په ځپلو پیل کړی تر 1200 زیات کسان په دې پیښو کې وشل شوي دي. چین اعلان کړی چې د الوتکو لیږدونکې اولنۍ بیړۍ به سمندر کې امتحاني حرکت پیل کړي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي چې دا بیړۍ د چهارشنبې په ورځ وختي د دې هیواد د شمال ختیځ ولایت لیاونینګ له دالیان بندر څخه د سمندر په لور وخوځېده. ویل کېږي چې دا د پخواني شوروي د مهال د یو زړه او ناممکنه بیړۍ ده او نامکمله بیړۍ ده چې چین یو لسیزه وړاندې له اوکراین څخه اخیستې وه او له هغې راهیسې د ترمیم چارې روانې وي. د سینهوا په حواله دا بیړۍ 3 متره اوږده ده او په سمندر کې له لنډې امتحاني ګرځېدا تر سنېدو وروسته به د بیارغونې کار بیرته پیل شي. د سهار و بچې او 15 دقیقې دی. تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. د نړیوالو ځواکونو پوځي مقامات وایي چې هغه وسلوالې وژلې چې د دوی هلیکوپټرې په میدان وردګو کې ویشتې ده. په دې اړه درته ریپورت لرو. دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو پوځي څېړونکي هڅه کوي چې معلومه کړي چې الوتکه چې په میدان وردګ کې ولیدلې وه څه ورپېښ شوي وو. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د ولسمشر د دې اعلان په اړه چې وایي د انتخاباتو په اړه د اختصاصي محکمې پریکړې د عملي شي د چارو ډېو کارپوه سره درته مرکه اهم لرو. د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي سعودي عربستان د تیر کلونو په څیر سږکال بیا هم د حج په مراسمو کې د 1500 افغان حاجیانو له ګډون سره موافقه لري، خو د حج اوقاف وزارت وایي دوی به هڅه وکړي چې سږکال دا شمېره زیاته کړي. د خبري مجلې په دوام کې اوري چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي. د ترکیې او سوریې ترمنځ د اړیکو په سوریه کې د روسي وضعیت په اړه درته هم رپورټ لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دینه مخکې چې رپورټونه ته مخ کړو، یو یادونه کوو چې نن له 8 بجو نیولې تر 12 بجو پورې د ازادي راډیو خبرونه د تخنیکی ستونزې له امله په منځنۍ څپه 1200 نوي باندې نشي اورېدلی. نو تاسو کولی شئ چې په FM 100.5 څپه او یا د انټرنیټ په صفحه باندې زموږ خبرونه واورئ. په انټرنیټ کې زموږ پته ده www.azadiradio.com. د نړیوالو ځواکونو پوځي چارواکي وایي چې هغه وسلوال طالبان چې د دوی د پوځیانو هلیکوپټرې په میدان وردګ کې ویشتله د دوی په عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 1.5 امریکایي عسکر او افغان عسکر وژل شول. په افغانستان کې د امریکایي قوم قومندان ویلي چې د دې سیمې ته د هلیکوپټر استول عادي خبره ده او داسې عملیات به په راتلونکي کې هم دوام کړي. دا مسلې نور تفصیل له فرشته جلال سره اورو.
په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال جان آلن د امریکا د دفاع وزارت کې په یوه مرکه کې وویل د امریکایي ځواکونو د F-14 جیټ الوتکې په حمله کې هغه لستنه چې په وردګو کې د دوی د چینو هلیکوپټر پر راغورځولو کې لاس درلود وژل شوی دی. دا هوایی حمله د دوشنبه په ورځ شوې ده. د امریکایي ځواکونو په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده راغلي چې په همدې عملیاتو کې د طالبانو یو قومندان مولا محب الله چې هلیکوپټر یې په راکټ وشتي هم وژل شوی دی. امریکایي پوځیانو ویلي چې په سیمه کې له راغونډو شویو استخباراتي معلوماتو دا ډاډ ترلاسه شوی چې په عملیاتو کې د دوی پر چینو هلیکوپټر د راکټ وشتونکی وژل شوی دی. جنرال آلن ویلی چې د امریکا ځواکونه تل د عملیاتو لپاره لدی هلیکوپټرو کار اخلي او د شپې له خوا دغه عملیات په کال کې 2000 واره ترسره کوي. د دې امریکایي جنرال په وینا اوس په ډېر تحقیقات روان دي چې د هلیکوپټر د راغورځولو لپاره لسپکې وسلې کار اخیستل شوی وو او که پرشتي هم په راکټ وشتل شوی ده. د امریکا د پوځ د کومندو ډله د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جوی زرین سیمې ته تللې وه او غالباً د بریالیو عملیاتو له ترسره کولو د ستنیدو په حال کې و چې حمله پرې شوې ده. اسوسییټډ پریس لیکي په دې اړه ځینې پوښتنې دادي چې ولې د امریکایي کومندو قواو دغه چینو هلیکوپټر د نورو عسکرو د ژغورلو لپاره استول شوی وو. له سیمې څومره معلومات درلودل او په نسبتا ټیټه فضا کې پرواز د دغه پیښې پر رامنځته کېدو کې څومره مرسته کړې ده. په دې اړه هم امریکایي جنرالانو ته د څېړنو د ترسره کولو دنده سپارل شوې ده. د پیښو د قربانیانو اجساد د سه‌شنبه په ورځ د امریکا په دلور ایالت کې د پوځ قومندانۍ ته ورسیدل او په دې ارتباط په جوړو شویو مراسمو کې جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د دفاع وزیر او نور لوړ رتبه پوځي چارواکي حاضر وو.
و امر دل چې د امریکایي ځواکونو قمندانان وایي چې هغه وسوالې وجلی چې په میدان وردګو کې د دوی چینو دوله الوتکه وشته و. د امریکا د متحده ایالاتو پوځي څېړونکو هڅه کوي چې معلومه کړي هغه الوتکه چې په میدان وردګو کې لویدلې او ډېر امریکایي او اته افغان سرتیري پکې وشل شول څه ورپېښ شوي. په دې حق له ډېرې پښتنې بې ځوابه پاتې دي چې ولې په جګړه کې ښکېلې د امریکایي سرتیري و ډلې له بل کنډک څخه مرسته وغوښته. دوی په سیمه کې له وضعیت سره څومره خبرې و پېښه کې د الوتکې د پرواز لوري او ارتفاع څومره رول درلود. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت غټي کې له اجمل انس خبرو
راپور وایي د پینټاګون چارواکي به د خپل دې څېړنې په جزئیاتو خبرې ونه کړي، خو په دې کې شک نشته چې دوی به په خپل دې څېړنه کې د مخالف وسلوالو لخوا راپورته شوی ګواښ او همدارنګه د هلیکوپټرې ته په ورکول شوې لارښوونه څېړنې وکړي چې په جګړه کې د ښکېلو سرتیرو د مرستې لپاره ورغوښتل شوې وه. د چارواکو په وینا په دې هلیکوپټر کې 22 ځانګړي سمندري سرتیری، 3 د هوایي ځواک غړي، 15 د پوځي پرواز عمله، 1 افغان کومندو سرتیری او 1 افغان ترجمان سپارو. دوی په سیمه کې د نورو هغه امریکایي سرتیرو مرستې ته ورغلي وو چې په مخالفو وسلوالو پسې لټون کوه. د پلس کلنه جګړه کې په یوه پیښه کې امریکایي ځواکونو ته تر ټولو درانه تلفات و. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جیمز ماتیز بل پوځي جنرال جیفری کول ټاکلی چې د دې څېړنې مشري وکړي. په دې اړه دا څېړنه په داسې حال کې پیل کیږي چې په پیښه کې د وژل شوو کسانو ټوټې د سې شنبې په ورځ امریکا ته ورسېدې. امریکایي پوځي چارواکو تر اوسه په پیښه کې د وژل شوو کسانو د نومونو له خپرولو ډډه کړې او رسنیو ته هم اجازه نه وه ورکړل شوې چې د اجسادو د رسېدو پر مهال په هوایي ډګر کې واوسي. ویل کیږي چې د اجسادو لیدلو ته ولسمشر باراک اوباما، د دفاع وزیر لیون پنیتا، د امریکا د پوځ لوی درستیز مایک مولین او یو شمیر نور لوړ پوړي پوځي چارواکي ورغلي وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي سره لدې چې یو شمیر پوځي چارواکي په دې باور دي چې الوتکه د مخالف وسلوالو لخوا په راکټ وشتل شوې، خو بیا به هم په دې څېړنه کې په پیښه کې په تخنیکي ستونزو او تیروتنو تمرکز وشي. دوی به دا هم وڅېړي چې ولې چینوک هلیکوپټر د جګړې سیمې ته ورغلی و، ځکه دا لوی پوځي ترانسپورتي هلیکوپټرې دي او د وړو هلیکوپټرو په شان د جګړې په سیمو کې د کارولو ډېرې وړتیاوې نه لري. دا پینټاګون چارواکي په دې هم باسونه کوي چې آیا په الوتکه کې د وژل شوو ډیر شو سرتیرو نمونه خپاره کړي کنه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي که څه هم د یو شمیر وژل شوو سرتیرو کورنیو په دې اړه خبرې کړي او همدارنګه د پوځ دنده ده چې په جګړه کې د وژل شوو پوځیانو نمونه اعلان کړي، خو پوځي چارواکي وایي دوی ځکه د دې نمونه نه خپروي چې دا د امریکا د ځانګړو ځواکونو سرتیری و او دا هغه ځواکونه دي چې د اسامه بن لادن پر کور عملیاتو کې برخه لرله. نو د دوی په وینا د نمونو خپرول یې د وژل شوو سرتیرو کورنۍ له خطر سره مخ کولی شي. سره دې هم د دفاع وزارت چارواکو ویلي په مشخصه توګه له هغه سرتیرو څخه چې د اسامه بن لادن پر کور عملیاتو کې برخه اخیستې وه هیڅ یو په وژل شوو کسانو کې نه دی شامل.
خبری مجله اوري.
ولسې جرګې د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي د حکم په اړه ګرم بحثونه وکړل چې د ځانګړې محکمې د پریکړې په اړه کړې ده. په ولسې جرګې کې د خلکو استازو خبرداری ورکړ چې که ښاغلی کرزی له خپل حکم نه ونه ګرځي په تحسن به لاس پورې کړي. په عین حال کې د ولسمشر له واڼې څخه پر رسېدلې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دې قضیې حقوقي برخه دي د انتخاباتو کمیسیون نهایي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې رپورټ هم لرو، خو په همدې موضوع باندې د احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق سیاسی علومو د پونځیل استاد پوهان ودیر صاحبی سره مرکه کړي.
پوهان ودیر صاحبی، په خبرونو مو هم دا خبر درلود چې ولسمشر کرزی پریکړه وکړه چې د انتخاباتو د ځانګړي محکمې پریکړه دې تطبیق شي. دغه محکمې له څو میاشتو څېړنو وروسته دوه شپېته وکیلان له ولسي جرګې حذف کړل او په ځای نور معرفي کړل چې معترضه کاندیدانو. اوس ولسمشر امر کړی دی چې په څلورویشت ساعتونو کې دا تطبیق شي. پوهان ودیر صاحبی، څرنګه له قانون سره سم د ولسمشر امر باید عاجل دستي تطبیق شي او کنه بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هغه حق لري چې په دې مسلې باندې غور وکړي؟
موکله چې محکمه فیصله کوي اوس هم د استیناف د محکمې د فیصلې نه هم چې باندې یوه هفته تېره شوې ده او میاشتو دې موضوع دوام کړي، نږدې کال ته رسېږي. نو اوس هم که څلوېښت ساعتو کې د اجرایه قوېو په راس کې د ولسمشر خپل حکم نه تطبیقېږي، نو دوی باید عملي ګامونه واخلي د تطبیق دپاره یې، او علت د نه تطبیقېدلو باید وښيي، باید حتما تطبیق شي او په څلوېښت ساعتو کې لست باید پارلمان ته لاړ شي او په دروازه کې مردانو ته وویل شي چې دغه نوي کاندیدان دي او پخواني کاندیدان چې هر څوک راځي کارت ته واخلي رخصت کې جلاني خپل سرنوشت یا محکمې ته خپل دعوی.
پوهان صاحبی، که چېرته بیا هم پخوانیو وکیلانو مخالفت کاوه قانونا پرته له دې چې له دوی نه کارتونه واخیستل شي، محکمه بل اقدام هم کولی شي؟
محکمه که هر کله فیصله محکمه کړي او ولسمشر هم خصوصا چې وایي دا باید تطبیق شي او حسابانې چې تطبیقېږي هغه یې نه مني، نو کېدای شي دوی د پولیس د زور نه د هغو په مقابل کې کار واخلي او عملا لاس په کار شي، د لاس نه ونیسي او د پارلمان نه وباسي.
پوهان صاحبی، د اساسي قانون 165 ماده وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده اداره څار او عمومي رایو ته مراجعه ده. نو که د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي دا وایي چې بیا هم رایو ته مراجعه کوي، دا حق نه لري؟
کمیسیون د انتخاباتو که خپل وظیفه په سمه توګه په وخت کې سرته رسولی وای اصلا موضوع به قضا ته او محکمې ته نه رسېدله. شکایتونه په سلهاوو د کمیسیون د شکایاتو کمیسیون د انتخاباتو نه موجود و، عدم شفافیت په کړنو کې موجود و چې موضوع محکمې ته لاړه. او چې محکمه فیصله کړې ده کمیسیون د انتخاباتو د محکمې نه پورته یو کمیسیون نه ده، هغه هم باید کمیسیون د باید د محکمې عوامرو ته او د ولسمشر چې هغې د تعمیل غوښتنه کړې ده وکی دي او خپله وظیفه چې اعلان د کاندیدو وکیلانو ده د محکمې د حکم په مطابق نوي وکیلان باید اعلان کړي، کارتونه د شناختي ورته ورکړي چې لاندې خپلو وظایفو ته.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صافی کور ودان مننه.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وسلوال چې د دوی د پوځیان هیلیکوپټرې په میدان وردګو کې ویشتې وه په عملیاتو کې وشل شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په خوست کې به د دې پروسې د بریالیتوب په خاطر لسهو وړې او سترې ټولګټې پروسې پیل کړي. د افغانستان حکومت په یو تازه بیان کې د هلمند په نادری ولسوالۍ کې د وژل شو کسان له کورنیو سره د مرستو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ډیپلوماټان وایي چې دوی په سوریه کې د روان تاوتریخوالي په اړه خواشینونکي معلومات ترلاسه کړي دي. د جمهور رئیس باراک اوباما ویان جی کارنی د چهارشنبې په ماښام ویل چې سپینه ماڼۍ په وحشت د هغه چلند ننداره کوي چې د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د خپلو خلکو په وړاندې خپل کړی دی. چین اعلان کړی چې د الوتکو لګدون کې اولنۍ بیړۍ په سمندر کې امتحاني حرکت پیل کړی دی. امریکایي محققانو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هغې نوې طریقې په مرسته چې په وینه کې د ټي سل په نوم موادو ته د سرطاني حجرو د وژنې خاصیت ورکوي وتوانېدل چې په لوکیمیا یا د وینې په سرطان په دریو اخته کسانو کې دا ناروغي لږ تر لږه د یو کال لپاره ورکه کړي. او د جنوبی کوریا خبری اژانس یونهاپ وایي چې شمالي کوریا د چهارشنبې په ورځ په ژیړ سمندرګي کې څلور راکټه د دوی لور ته ویشتې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریجانا خالی کوزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې او د افغانستان د وروستیو پیښو او حالاتو په اړه د مقالو ځینې برخې دراوروي.
امریکا چاپ نېشنل انټرست خپرونې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدو هلې ځلې تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. د خواشینۍ خبره دا ده چې ځینې پوځیان، سیاستوال او پوهان په ظاهر کې غواړي چې متحده ایالات باید لږ تر لږه څو نور کلونه هم په عراق کې پاتې شي او په همدې ډول د افغانستان په اړه ناسنجول شوی کمپاین کیږي چې امریکا دې په دې هیواد کې دایمي اډې ولري. د دغې مفکورې ملاتړي وایي امریکا له شپېتو کلونو وروسته هم د جرمني، جاپان او جنوبي کوریا په څېر هیوادو کې پوځي حضور لري، خو پوښتنه دلته ده چې واشنگتن به په افغانستان او عراق کې له خپل پوځي حضور څخه د یادو هیوادونو په څېر نتیجه ترلاسه کړي او د امریکا د اوږدې مودې پوځي حضور به کوربه هیوادونو او په خپل امریکا ته ګټه ورسوي. خبرونه لیکي له دې مفکورې او لید څخه داسې بریښي چې له تیر تاریخ څخه بې خبري ډېره خطرناکه ده، په دې معنا چې د امریکا د اوږدې مودې متحدانو، جرمني، جاپان او جنوبي کوریا او د افغانستان او عراق د متزلزلو جنگي جبهو ترمنځ ډېر زیات توپیر موجود دی. په نورو مسلو سربیره د جاپان، جرمني او جنوبي کوریا هیوادونه باثباته دي، ټولنې په خپلو کې سختې تړلې او مضبوطې دي او د امریکا په وړاندې تل د دوستۍ ثابت دریس ښودلی او ساتلی دی. برعکس افغانستان او عراق مات ګوټ هیوادونه دي او بنسټونه یا نهادونه هم متمرد او اندکرنجه دي. په دې هیوادونو کې زیات شمېر خلک له امریکا څخه کرکه لري. نېشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي په جاپان، جرمني او جنوبي کوریا کې ډېر امریکایي ځواکونو ته هیڅ کوم خطر یا ګواښ نه دی متوجه شوی، خو په عراق او افغانستان کې تل دا ځواکونه له خطر سره مخامخ شوي او په راتلونکي کې د وضع د ښه کېدو کومه نښه نښانه هم نه تر سترګو کیږي. امریکا چاپ بلې خپرونې یو ایس اے ټوډی په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه ووځئ تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د افغانستان جګړې زړه دردونکي ځاني او مالی زیانونه رامنځته کړل او د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد هم ویجاړ کړ. په دې سربیره په افغانستان کې زموږ حضور متحده ایالات نه امن کوي او د غرض د افغانستان د خلکو په ژوند کې د نظر وړ کوم بدلون هم نه راولي. په دې توګه د دې وخت را رسېدلی چې موږ له دې هیواد څخه پښې سپکې کړو. خبرونه لیکي القاعده وسلوال چې زمونږ د پوزي ماموریت اصلي هدف دا مهال پاکستان یمن او سومالیا ته تښتیدلی زمونږ عسکرو په افغانستان کې ثبات ټینګ نه کړی شو د غراز زمونږ سترو مالی مرستو هم افغانان سوکاله نه کړل او لا هم افغانان د نړۍ د بېوزلو کسانو په ډله کې دي په هرو پنځو ماشومانو کې یو یې پنځه کلنۍ ته له رسېدو مخکې مري او په دې هېواد کې د خلکو اوسط عمر پنځه څلوېښت کاله دی
د حج او اوقاف وزارت وایي چې سکل پلان لري چې د تیر کال په پرتله چې دېرش زره کسان یې حج ته لیږلي وو یو څه زیات شمېر کسان د حج فریضې ته واستوي په دې اړه تفصیل خان محمد سین څخه اورو
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي هڅې پیل کړې دي چې سکل سعودي عربستان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره له پنځه دېرش زرو افغان حاجیانو سره موافقه وکړي سعودی عربستان سکل د تیرو کلونو په سیر بیا هم له ډیر زرو افغان حاجیانو له ورتګ سره موافقه کړې ده د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم منیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې سکل د حج په پروګرام کې د نیمګړتیاو مخه نیول شوې وي مخکې له مخکې ورته تدابیر نیولې دي مولوي منیب وویل
بیا جو خف وزارت بیا جانو دی خدمت لپاره هر کال تدابیر لري سخ کانی هم بیا جاجو دی خدمت لپاره آمادگی لري تر اوسه پورې بیا ریانا دی اوای شرکت سره دی جاجو دی انتخاب خاطر باندې قرارداد لاسلیک شوی چې د سکن دی نیولو نیوي فیصد کارونه پای ته رسولي دي قرعه کشي پای ته ورسېدله انتخابولو لپاره زموږ خدمات آماده دي د دوی لپاره د معلمینو د تعین پروسې سخ کانی تر اوسه پورې دی جاجو سهمیه
د حج د فریضې د ادا کولو پروګرام په وروستیو څو کلونو کې افغان حاجیانو ته بې ستونزه نه وه په تیرو څو کلونو کې په مسلسله توګه ولیدل شول چې د حج د مراسمو لپاره د ګمارل شوو مربوطو ادارو د تدابیرو سره سره بیا هم افغان حاجیان سعودي ته د تګ په سعودي کې د اوسېدو او هیواد ته د راستنېدو په ټولو حالاتو کې ځورېدلی دي حج ته د تګ په تیرو څو پروګرامونو کې دا هم ولیدل شول چې د حج او اوقاف وزارت ځینې لوړپوړي چارواکي د پیسو په غبن او اختلاس تورن او محاکمو ته راښکل شول وړم کال د دې وزارت سرپرست صدیق چکری هم د حج په مراسمو کې په اختلاس تورن ګڼل شوی چې اوس په لندن کې دی خو دوسیه یې لوی څارنوالۍ محکمې ته سپارلې ده خو د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب وویل چې په دې مراسمو کې به هیچ چا ته د قانون د ماتولو اجازه ورنه کړي او که چیرې پر چا تور پورې شي قانوني چلند به ورسره وشي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د دولتي ځمکې د ملکیت په سر جګړه شوې ده او دواړو لور ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده په دې اړه تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال داود وفا لري
د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ځایي سیپای قوم او کوچیانو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر شخړه کې ولس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالعزیز وویل دا جګړه له تېرې ورځې راهیسې پیل شوې ده
تیر ورځ له غرمې وروسته د پټیکوټ ولسوالۍ د للمې په ساحه کې د دوو طرفینو چې یو ځایي خلک دي سپای قوم استازي دي او یو طرف کوچان دي د دوی ترمنځ یو نښته رامنځته شوې ده په دغه نښته کې چون مصالحانه نښته وه راپور هم چې ترلاسه کړی دی درې تنه د یو خوانه او دوه تنه د بل خوانه شهادت رسېدلي دي او په مجموع کې اووه تنه زخمیان شوي وو نن سهار یو ځل بیا نښته شوې چې وقفوي نښته در یو ځل پرون لږه مې دوسه شو یو نن سهار شوه ده نن سهار مر راپور ترلاسه کړی دی چې یو تن پکې وژل شوی دی او څلور تنه پکې زخمیان شوي یعنی په مجموع کې چې پرون نښته شوی او نن نښته شوی په قوي شکل سره په مجموع کې شپږ تنه په شهادت رسېدلي دي او تر یو لسو تنه پکې ټپین
شو بل پلو دغه جګړې له امله د تورخم جلال آباد لوی لار د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د څه وخت لپاره تړل شوی و ننګرهار د والي ویان وای دواړه لوري په دولتي ځمکه په خپلو کې سره نښتې دي د پای قوم یو مشر اجی فاروق ویل دا زمکه دولتینه ده
مو کې بلی کې موري شي واغه په دې اندازه کې تاسو معلومات دي هغه
پدی اڑم ود کوچیانو د نظر مندنی هڅه وکړه خو بریالی نشو. په ننګرهار ولایت کې تر دې وړاندې هم په بلا بیلو سیمو کې دولتي ځمکه غصب شوی او د شینوارو د دوو قانونو ترمنځ د ځمکه موضوع هم لا تر اوسه لا انحله پرته ده.
ترکی یو ار بیا خپل گاونډي هیواد سوری وغوښته چې د اعتراض کوونکو پر ضد د تشدد څخه کار اخیستل بند کړي. د جمهور رئیس بشار اسد پر رژیم د ترکی لخوا انتقادونه زیات شوي دي. د ازادي راډیو د خبري مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې جزئیات فرشته جلسې وړاندې کوي.
سره لدی چې یو مهال ترخه دشمنان بلل کېدل خو په روسیې کلنو کې له ایران او سوریه سره د دوستانه اړیکو ټینګول د ترکیې د بهرنۍ پالیسي عمده ټکی و. خو په مظاهره کوونکو د سوریې د رژیم خونړی بندیز چې تر اوسه لږ لږه 2000 تنه پکې وژل شوی دي، د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر احمد داود اوغلو د لګاونډیو سره صفر ستونزه فلسفه له خطر سره مخامخ کړی ده. یو وخت انقره له بشار الاسد سره د اړیکو پر ټینګولو سرمایه گذاری کوله. خو اوس خبره دې ځای ته رسیدلې چې داود اوغلو د سه شنبه په ورځ جمهور رئیس بشار الاسد ته د احتجاج وړاندې کولو په خاطر دمشق ته ولاړ. داود اوغلو له بشار الاسد څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې پر مخالفینو خونړی بندیز لري، بیرنی اصلاحات عملی او سیاسی زندانیان خوشی کړي، او یادی د لیبیا د رهبر معمر القذافی په څیر نړیوالو بندیزونو ته تیار سي. خو جواب یې غالبا ډیر په زړه پورې نه و، ځکه د سوریې دولتي ټلویزیون سنا په دې اړه په خپل رپورت کې وویل چې جمهور رئیس بشار الاسد د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د تروریستي ګروپونو د ځپلو لپاره د خپل حکومت د جدي هڅو ژمنه وکړه. د سوریې رژیم د تروریستي ګروپونو عبارت د شفر په ډول د رژیم ضد اعتراض کوونکو لپاره کاروي. داود اوغلو انقره ته لستنېدو رسمو منل چې ترکیه عملا بشار الاسد تجرید کړی او د سوریه د رژیم له مخالفینو سره خواخوږي لري.
önümüzdeki günlerde aylarda değil günlerde
دای وای دا د میاشتو کلونو خبره نه ده، بلکې پراتونکو څورو ځکه بلې وی حساسې مرحله کې څو د دې مرحلې څنګهوالی به هغه مهم ګامونه ټاکي چې پراتونکو ورځو یاونو یو کې اخته کیږي. موږ پر دې ټینګار کوو چې دا پروسه باید یوازې د سوریه د خلکو د خوشي څرګندونکې وي. دا چې انقره د بشار الاسد پر رژیم د مخالفینو د ځپلو په خاطر انتقادونه کوي د تعجب خبره نه ده. لږ تر لږه لزره تنه یوازې د جون په میاشت کې د ترکیې سرحد ته په نږدې ښارونو د بشار الاسد د امنیتي ځواکونو تر حملې وروسته د ترکیې پر پولو ورواوښتل. خو د پام وړ خبره له ترکیې سره د ایران ملګرتیا او هغه هم په داسې وخت کې چې د ایران مذهبي حکومت د اسد د رژیم ټینګ ملاتړ کوي ده. داسې اوازې هم شته چې د مخالفینو په ځپلو کې تهران له دمشق سره مرسته کړې ده. تهران او دمشق په منځني ختیځ کې له نږدې ملګرو بلل کېږي. دواړه د اسرائیل ضد دي او په سیمه کې ګډ ملګري لري، لکه د حزب الله او حماس وسلوالي ډلې. د استانبول په کلتور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې د مشر مراد بلهان په باور دا خطر شته چې د بشار الاسد له منځوي کولو سره به تهران انقرې ته د غرب د وسیلې په سترګه وګوري.
Relations between Iran and Turkey are getting colder and colder. Iranians might be offended.
دوی وايي د ایران او ترکیه ترمنځ اړیکې ورځ په ورځ سړېږي. شای پر ایران بدل کېدلی. دوی شای ځان په دفاعي حالت کې کړی او ترکیه ته د غرب د متحد او حتی په سیمه کې د غرب د فرعي قراردادي په سترګه وګوري. البته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په انقره کې په یو کانفرنس کې په سختۍ دغه سي نظر د بيځای ثابتولو هڅه وکړه.
ترکیه جمهوریت دولتینن هیڅبیر دوامنده
د ترکیه د دولت په هیڅ دوره کې هیڅ حکومت او د بهرنیو چارو هیڅ وزارت د بل بهرنی دولت لپاره د فرعي قراردادي په توګه نه کار کړی دی او نه به وکړي. د ایران دولتي مطبوعات په سوریه کې د وروستیو حالاتو په ارتباط د ترکیه پر دریت په زغرده انتقادونه کوي. د ایران پرس ټي وي د سیشن میپورس په رپورت کې په سوریه کې دروان پاتسون پلا د ترکیه د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په معاملګری یو واچوله. له ایران سره د اړیکو د ترنګلتیا د اندیشنو زیاتېدو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو اړ کړ چې د جولای په میاشت کې تهران ته ولاړ شي. د ترکیه په بهرنیو چارو وزارت کې یو چارواکی ویلي چې داود اوغلو ډیر هڅه وکړه چې ایران خپل دریسته راوړوي. خو په
مشال د میدان وردګ ولایت څخه په خپل اس ام اس کې ازادي رادیو ته لیکلي د افغانستان سیاسي مشرانو ته یو پیغام لرم. آیا تاسو د خپل ملت نه خبر یې؟ په دې مبارک میاشت کې دومره سن لري چې روشه په ماته کړي. تر کله به دغه ملت د جګړې په اور فقر او بې وزلۍ کې ژوند کوي؟ خالد د ننګرهار څخه خپل اس ام اس کې وایي، په انګلستان کې د پولیسو لخوا یو عادي وګړی وشل کیږي او په نتیجه کې داسې مظاهرې روانې دي چې هیڅ مخنیوی نه کیږي. خو په افغانستان کې د بهرنیانو او افغان وسلواله طالبانو په حمله کې هر ورځ ګڼ شمېر کسان مري او ایبی کیږي. هیڅوک د دې جګړې د مخنیوي لپاره اساسي اقدام نه کوي. د دې کار وجه دا ده چې په انګلستان کې د دولت او د خلکو د انصاف قیمت ډېر لوړ دی، خو په افغانستان کې د ټول نه ارزانه شی د انسان وینه ده. تاسی اوری چی وحید الله دوست لغمان څخوی په لغمان کې امنیتی وزیر ډیره خراب ده. وسلوال طالبان پرته له ویرې په کلو کې ګرځي او خلک له کورونو باسي. لا مرکزی دولت نه مو هیله ده چې په دې اړه توجه وکړي. ویم بچې شوې دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صحبتان بخیر. با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین، تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم از تازه ترین موضوعات خبری روز مطلع میشین. نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقامات ناتو می گویند تمام افراد را که در سقوط هلیکوپتر امریکایی در ولایت میدان وردک دست داشتند از بین بردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از فرمان نهایی رئیس جمهور کرزی در مورد ختم جنجال ولسی جرگه استقبال کرده است و وعده اجرای آن را داده است. و ریاست جمهوری امریکا می گوید دهشت را که رئیس جمهورش سوریه بشار الاسد بر ضد مردم خود آغاز کرده است ملاحظه می کند. مقامات نیروهای بین المللی در افغانستان می گویند افراد را که در سقوط هلیکوپتر امریکایی در ولایت میدان وردک دست داشتند همه را از بین بردند. قمندان عمومی قوای امریکا در افغانستان جنرال جان آلن در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع امریکا گفته است در یک عملیات تیاره F-16 امریکا به روز دوشنبه گروه مخالفین مسلح در ولسوالی سیاگ گرد ولایت میدان وردک که مسئول سقوط این هلیکوپتر چناک بودند همه کشته شدند. در یک اعلامیه دیگر قوای ناتو آمده است که ملا محب الله که راکت را به سمت این هلیکوپتر فیر کرده نیز کشته شده است. جنرال آلن افزود تحقیقات در مورد سقوط هلیکوپتری که 22 سرباز کماندوهای قوای بحری امریکا، 8 امریکایی دیگر به شمول عملیات طیاره، یک ترجمان افغان آنها و 7 کماندوی افغان در آن کشته شدند، هنوز هم ادامه دارد. طالبان کشته شدن فردی را که بر هلیکوپتر فیر کرده رد می کند. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد در یک تماس تلفنی از یک محل نامعلوم به خبرگزاری رویترز گفته است شخص فیر کننده بر هلیکوپتر چناک امریکایی زنده می باشد و در یک ولایت دیگر افغانستان در جنگ بر ضد قوای خارجی سهم دارد، اما این خبر توسط منابع مستقل تایید نشده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از فرمان رئیس جمهور کرزی استقبال کرده است. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آماده هستند تا این فرمان را تطبیق کنند.
ما از این فرمانی که صادر شده استقبال میکنم. امیدوار هستم ما بتانیم با تمام جنجال ها از راه قانونیش و از مرجع قانونیش که کمیسیون مستقل انتخابات است پایان ببخشیم.
جزئیات بیشتر در مورد جنجال های مربوط به ولسی جرگه را در جریان برنامه میشنوید. شورای عالی سال افغانستان میگوید که به خاطر دستاوردهای پروژه سال در ولایت خوست ده ها پروژه خرد و عام المنفعت در این ولایت فعال شدند. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر والی خوست آمده است که به روز سه شنبه نماینده دارالانشای شورای عالی سال افغانستان عزیز احمد زی با ولی خوست عبدالجبار نعیمی و اعضای شورای ولایتی سال در این ولایت ملاقات کرده و در مورد تقویه تلاش‌های سال بحث کردند. آقای نعیمی گفته است در ولایت خوست اعتماد مردم بر حکومت بیشتر شده و مردم مشکلات خود را اکثرا توسط ادارات ولایتی حل می‌کنند و امنیت ولایت هم رو به بهبود است. او افزود با وصف این که برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی در خوست زمینه مساعد است، اما در تأمین صلح در این ولایت به همکاری مردم هم نیاز است. این عضو شورای صلح گفته است پول قابل ملاحظه ای را برای تقویه پروسه صلح از جامعیت جهانی به دست آورده و ده ها پروژه بازسازی در خوست آغاز شده است. حکومت افغانستان در یک اعلامیه جدید خود گفته است به قربانیان حمله هوایی قوای خارجی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند کمک خواهد کرد. در اعلامیه ای که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده، گفته می شود که هفته گذشته در عملیات هوایی قوای خارجی در ولسوالی نادعلی 9 عضو یک فامیل کشته شدند که در بین آنها 7 کودک هم شامل می باشند. رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه در صحبت تلفنی با فامیل های قربانیان این حادثه واقعی نادعلی و وقایعی که مشابه آن را محکوم کرد. بر اساس این اعلامیه رئیس جمهور کرزی به مقامات ولایت هلمند دستور داده است که با این افراد در ساحه دارو و درمان کمک کنند. قوای بین المللی گفتند که در مورد این حادثه تحقیقات را ادامه می دهند. سخنگوی ریاست جمهوری امریکا گفته است که قصر سفید دهشت را که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد بر ضد مردم خود آغاز کرده است ملاحظه می کند. سخنگوی قصر سفید جیک کارنی اظهار داشت رئیس جمهور اوباما به این عقیده است که سوریه بدون بشار الاسد کشور بهتر خواهد بود و در نظر دارد که فشارها را بر ضد حکومت او بیشتر بسازد تا سرکوبی ظالمانه مظاهره کنندگان طرفدار اصلاحات را متوقف کند. وزارت خزانه امریکا اعلان کرده است که بعض تحریمات را به مقصد معیوب ساختن ماشین پولی حکومت سوریه آغاز کرده است. در این تحریمات بانک های تجارتی، شرکت تلفن و بعض شرکت های دیگر سوریه شامل می باشند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا ویکتوریا نیولند گفت این تحریمات بخشی از تلاش های وسیع‌تر دیپلماتیک ایالات متحده می باشد تا دیگر کشورهای جهان را در محکوم نمودن و مجازات حکومت سوریه یک جا بسازد. این بخشی از دیپلماسی می باشد که ما با اتحادیه اروپا و همسایگان سوریه با آن مشغول هستیم تا حتی الامکان کشورهای دیگر را تشویق نماییم که اقدامات را پیش بگیرند و در این موضوع داخل شوند و حتی والامکان فشار بر ضد اسد بیشتر شود. هدف تحریمات ما این است که او از منابع مالی محروم شود تا نتواند به چنین خشونت‌ها دست بزند. رئیس جمهور اوباما تا حال از بشار الاسد نخواسته است که وظیفه‌اش را از وظیفه‌اش کنار رود، در حالی که در جریان شورش‌های مصر از رهبران آن کشور حسنی مبارک با بخشی از رهبر آن کشور حسنی مبارک این تقاضا را کرده بود و حال از رهبر لیبیا محمد القذافی هم این تقاضا را کرده است. و خبر آخر که دکتران در امریکا در معالجه سرطان خون پیشرفت کردند. تحقیق کنندگان در ایالات متحده می گویند با این معالجه جدید آنها توانستند اجرات سالم یا تی سلز بدن خود انسان را به قوای حمله کننده بر ضد اجرات سرطانی تبدیل کنند. به گفته آنها این عمل سبب شده که 3 مبتلا به مرض سرطان 1 سال بدون سرطان زندگی کنند. دکتر کارل جون که متخصص معالجه جین در پوانتون پنسلوانیا می باشد گفته است تحقیق کنندگان از تأثیر این معالجه خود در حیرت افتادند. به گفته دکتر جون آزمایشات دیگر نوزر پیش است و هشدار داد که آنها از 1 سال به این سو این معالجه را شروع کردند و باید پیدا شود که این کاهش در مریضی تا چی وقت ادامه پیدا می کند. ساعت 7:38 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات ناتو میگویند تمام افراد را که در سقوط هلیکوپتر آمریکایی در ولایت میدان وردک دست داشتند از بین بردند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از فرمان نهایی رئیس جمهور کرزی در مورد ختم جنجال ولسی جرگه استقبال کرده است. و سوریه بار دیگر به تقاضای جدی ترکیه روبرو شده است که سرکوبی خونین مظاهره کنندگان ضد حکومت را متوقف بسازد. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، مقامات نظامی بین المللی در افغانستان گفتند تمام طالبایی را که مسئول سقوط هلیکوپتر آمریکایی در میدان وردک بودند کشتند. در حادثه 38 نفر که 30 تن اونا سربازای آمریکایی بودند کشته شدند. به گفته مقامات ناتو یکی از افرادی که زمینه را برای حمله طالبا بر هلیکوپتر فراهم ساخته بود هم از بین برده شد. قمندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان گفته که فرستادن هلیکوپتر به این منطقه یک کار عادی می باشه و چنین عملیات ها در آینده هم اجرا خواهد شد. جزئیات موضوع را سید سمی عباس می‌شنوید.
قمندان عمومی قوای امریکا در افغانستان جنرال جان آلن در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع امریکا گفت در یک حمله طیاره جت F-16 امریکا روز دوشنبه ده نفری که در سقوط هلیکوپتر چیناک امریکایی روز شنبه در ولایت میدان وردک دست داشتند کشته شدند. در اعلامیه دیگر قوای امریکا که روز چهارشنبه به نشر رسیده آمده است که در این عملیات یکی از قماندانان طالبان به نام ملا محب الله که راکت را به سمت هلیکوپتر فایر کرد نیز هدف قرار گرفته و کشته شده است. مقامات نظامی اظهار داشتند در معلومات استخباراتی که در محل حادثه جمع آوری شده است اطمینان حاصل شده که فرد کشته شده کسی می باشد که راکت را فایر کرده است. در این حادثه 22 سرباز کماندوی قوای بحری امریکا به نام سیل، یک ترجمان ملکی افغان آنها، 7 آمریکایی دیگر به شمول عمله هلیکوپتر و همینطور 7 کماندوی افغان کشته شدند. جنرال آلن از پرواز هلیکوپتر چیناک به این منطقه که مورد حمله قرار گرفت دفاع کرده اظهار داشت که قوای آمریکا همیشه از این هلیکوپترها برای عملیات خاص استفاده میکنند و این گونه عملیات شبانه سالانه چند هزار بار صورت میگیرد. و افسود این که ما هلیکوپتر را از دست داده مسئله دیگر است. در اینجا موضوع ارسال هلیکوپتر مطرح نیست زیرا در وظایف خاص از این هلیکوپتر همیشه استفاده میشود. جنرال آلن گفت اکنون تحقیقات ادامه دارد که آیا در سقوط هلیکوپتر اسلحه خفیفه به کار برده شده بود یا واقعا فایر راکت مسئول آن می باشد. به نوشته خبرگزاری اسوشیت پرس سوال دیگر این است که چرا این کماندوهای آمریکایی برای کمک به گروهی دیگر سربازان رنجر آمریکا که با مخالفین در جنگ بودند به این محل خواسته شدند؟ آنها چقدر در مورد حالات در زمین معلومات داشتند و اینکه پرواز پخش و مسیری را که هلیکوپتر انتخاب کرده بود تا چه حد در این حادثه نقش داشته است. قماندان قوای مرکز آمریکا جنرال جیمز ماتیس، قماندان فرقه 101 هوایی آمریکا بریج جنرال جفری کولت را معذف ساخته است که در این مورد تحقیق کند. این تحقیقات در یک زمان آغاز شد که اجساد قربانیان سقوط هلیکوپتر روز سه‌شنبه توسط دو طیاره C-17 به طور سری به قرارگاه قوای آمریکا در دلیور رسید. رئیس جمهور اوباما، وزیر دفاع آمریکا لیون پانتا، رئیس کمیته لوید دریستیزان قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن و رهبران دیگر نظامی آمریکا در وقت رسیدن اجساد در این قرارگاه حضور داشتند.
در ارتباط با سقوط امی هلیکوپتر ناتو باید گفت که تحقیقات جدی در مورد دلیل سقوط طیاره جریان دارد. مقامات ارشد اردوی آمریکا مسئولیت تحقیقات به دوش جنرال آمریکایی جفری کولت سپردند. در یک گزارشی که دیروز به نشر رسید گفته شده بود با وجود که مقامات نظامی به این باور هستند که این طیاره هدف فیر طالبا قرار گرفته و لحظات پیش هم شنیدین که مقامات آمریکایی گفتند تمام کسایی که در سقوط دادن هلیکوپتر دست کشته شدند، ولی باز هم تحقیقات که در مورد آغاز شده روی مشکلات تکنیکی و اشتباهاتی که صورت گرفته تمرکز خواهد داشت. محققین آمریکایی این موضوع را هم تحقیق میکنند که چرا هلیکوپتر به محل جنگ آمده بود، چون تیاره هلیکوپتر نوع چیناک یک تیاره ترانسپورتی است و در محل جنگ ازش استفاده نمیشه. در رابطه با مسائل امنیتی افغانستان باید گفت که وزارت دفاع افغانستان از ورود امونیوم نایتریت از پاکستان به کشور ابراز نگرانی کرده و از اسلام آباد با جدیت خواسته که در زمینه جلوگیری واردات امونیوم نایتریت به افغانستان گام‌های بیشتر و جدی‌تر برداره. امونیوم نایتریت یک نوع از کود کیمیایی است که به گفته مقامات افغان 90% ماین‌های کنار سرک در افغانستان با استفاده از این مواد ساخته میشه. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که مخالفین مسلح اواخر استفاده از ماین‌های کنار سرک افزایش دادن. در این حال جنرال کریستین جیکوبسن سخنگوی ناتو دیروز کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امونیوم نایتریت قاتل درجه یک که مردم افغانستان خواند.
امونیوم نایتریت از بند،
استفاده از امونیوم نایتریت منع بوده و تلاش میکنیم در هر جایی که موجود باشد آن را به دست آورده ضبط کنیم. امونیوم نایتریت کشنده درجه اول در افغانستان به حساب می آید که از آن مخالفین مسلح دولت استفاده میکنند. کوشش می شود که روند ورود این مواد به افغانستان توقف یابد و همچنان سعی میکنیم تا آن را قبل از استفاده به دست بیاوریم.
نگرانی ها در مورد افزایش استفاده از امونیوم نایتریت در ساختن ماین های کنار جاده در افغانستان در حال مطرح شده که بر اساس حکم رئیس جمهور کرزی استفاده از این مواد در افغانستان منع قرار داده شده.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
می نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
آبزار
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور به روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. مقامات نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند افراد را که در سقوط هلیکوپتر آمریکایی در ولایت میدان وردک دست داشتند همه را از بین بردند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از فرمان رئیس جمهور کرزی استقبال کرده است. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته آماده اند تا فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی را در مورد جنجال های ولسی جرگه تطبیق کنند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به خاطر دستاوردهای پروسه صلح در ولایت خوست، ده پروژه عامل منفعه در این ولایت فعال شده است. حکومت افغانستان در یک اعلامیه جدید خود گفته است به قربانیان حمله هوایی قوای خارجی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند کمک خواهد شد. سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا گفته است که قصر سفید دهشت را که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد بر ضد مردم خود آغاز کرده است ملاحظه می کند. بازار اسهام آمریکا روز گذشته باز هم پایان آمده و اسهام داو جونز 4.6% کاهش یافت، همزمان با این بازار اسهام اروپا هم پایان آمد. و چین اعلان کرده است که اولین کشتی طیاره بردار این کشور اولین آزمایشات نظامی خود را آغاز کرده است. شنونده های گرامی، حال همکارم غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
نشریه نشنال انترس چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان تلاش برای ماندن در عراق و افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: متاسفانه بعض رهبران نظامی، سیاستمداران و دانشمندان ظاهراً می خواهند ایالات متحده امریکا حداقل برای چندین سال در عراق بمانند. کمپاین غیر دقیق مشابه نیز در جریان است، با این هدف که ایالات متحده امریکا در افغانستان هم پایگاه دائمی داشته باشد. طرفداران این نظریه میگویند ایالات متحده امریکا هنوزم بعد از 6 دهه عساکر در جاهای مانند آلمان، ژاپن و کوریای جنوبی دارد. بناهن حضور امریکا در عراق و افغانستان هم عین پیامد را خواهد داشت که در این 3 کشور داشته، یعنی که هر 2 کشور میزبان و ایالات متحده امریکا می توانند از حضور آنها نفع ببرند. نشریه می نویسد این طرز دید ثابت می سازد که داشتن دانش کم از پیشینه تاریخی می تواند یک چیز خطرناک باشد، به این معنی که اینجا میان همان مشتریان و متحدین دراز مدت ایالات متحده امریکا و حوزه متزلزل و پرکشمکش عراق و افغانستان از هم بسیار فرق دارد. بیش از همه باید گفت که آلمان، ژاپن و کوریای جنوبی کشورهای باثبات و دارای جامعه همبسته و با هم جوش خورده بوده و در برابر ایالات متحده امریکا همیشه از خود برخوردهای استوار دوستانه به نمایش گذاشتند، در حالی که برعکس عراق و افغانستان کشورهای شکننده و نیادهای سیاسی متمرد و زودرنج دارند، جایی که قسمت زیاد نفوس آنها از ایالات متحده آمریکا تنفر دارند. نشریه در اخیر مقاله می نویسد حضور نیروهای آمریکایی در آلمان، ژاپن و کوریای جنوبی هیچگاه به خطر مواجه نبودند، در حالی که حضور نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان همیشه در معرض خطر قرار داشته و اینجا هیچ نشانه هم وجود ندارد که اوضاع در آینده بهتر شود. نشریه دیگر چاپ امریکا یو اس تودی یا امریکای امروز زیر عنوان از افغانستان خارج شو مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد ده سال جنگ در افغانستان خسارات غم انگیز جانی و مالی به وجود آورد و اقتصاد ایالات متحده آمریکا را تکه تکه ساخت. علاوه‌تن حضور ما در افغانستان ایالات متحده آمریکا را مسئول‌تر نمی‌سازد و نه هم زندگی مردم افغانستان به طور قابل ملاحظه بهبود می‌یابد. بناهن وقت آن است تا از افغانستان خارج شویم. نشه در ادامه می‌نویسد: جنگجویان القاعده که هدف ماموریت ما را تشکیل می‌داد به پاکستان، یمن و سومالی فرار کردند و بیش از 100 هزار عسکر ما اکنون شورشان طالب را تعقیب می‌نمایند که علاقه ندارند کسی را در داخل ایالات متحده آمریکا مورد حمله قرار بدهند. و نوشته نشیه: عساکر ما ثبات آوردن نتوانستند و کمک‌های فراوان ما هم باعث کامگاری مردم نگردید و افغان‌ها هنوز هم باعث یکی از غریب‌ترین مردم در کره زمین باقی ماندند. چنانچه از هر 5 طفل یکی قبل از این که به سن 5 سالگی برسند می‌میرند و اوسط طول عمر هم بدبختانه 45 سال است.
شنونده عزیز، یک مسئله مهمی را که باید فراموش نکنین ای است که به معاذیر تکنیکی موج متوسط 12.96 رادیو آزادی 15 دقیقه بعد، البته از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر به وقت افغانستان قطع خواهد بود. شما میتونین رادیو آزادی را روی موج FM 100.5 و یا هم روی صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com بشنوین. به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. رئیس جمهور افغانستان فرمانه را به خاطر حل جنجال‌های انتخابات ولسی جرگی سال گذشته صادر کرده و از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته تا این فرمان عملی کنه. شماره از اعضای ولسی جرگی افغانستان در عکس‌العمل با این موضوع دیروز هشدار دادند که اگر حکم محکمه اختصاصی بررسی از تقلب‌های انتخاباتی عملی شود، اونا دست به تحسن می‌زنند و تا زمان معلوم شدن سرنوشت ولسی جرگی هیچ آجندایی را مورد بحث قرار نمی‌دهند. اعضای ولسی جرگه در اعتراض به حکم رئیس جمهور کرزی گفتند عملی شدن حکم محکمه اختصاصی از طرف رئیس جمهور کرزی یک بحران سیاسی را به میان میاره که هیچ رای حل نخواهد داشت.
رئیس جمهور قاضی اعلی میشه و فتوا صادر میکنه که باید فیصله های دادگاه غیر قانونی حرامزاده غیر مشروع را کمیسیون انتخابات تطبیق کنه. شما باید در برابر مردم جواب بدهید و امروز شفاف بگوین. حیثیت ولسی جرگه افغانستان در جلسات داخلی که در ارگ دایر شد زیر پا کردید.
در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری منتشر شده آمده که کمیسیون مستقل انتخابات موظف است تا بخش حقوقی موضوع نهایی بسازد. به خاطر حل مشکلات انتخابات پارلمانی سال گذشته به حکم رئیس جمهور کشور محکمه اختصاصی ایجاد شده بود که درغلی ها را بررسی کنه و به محکمه استیناف راجع بسازد که این کار صورت گرفت و فیصله شد که حدود 60 نفر که با تقلب به ولسی جرگه رای یافته بودند ولسی جرگه را ترک و به جایشان 62 نامزد برنده به ولسی جرگه معرفی شدند. تعداد زیاد از اعضای ولسی جرگه که نامهایشان در لست کسایی است که باید از ولسی جرگه اخراج شوند، اعتراض شدید میکنند و میگن که رئیس جمهور کرزی باید از تطبیق و عملی کردن این حکم صرف نظر کنه. در غیر صورت دست به اقدامات جدی میزنند. در ارتباط داوود سلطانزوی یکی از اعضای معترض که حال برنده اعلان شده دیروز به رادیو آزادی چنین گفت:
ای با این ایمانه که یک جای یک دزد بگیرن با انبار اسلحه یا قاچاق مواد مخدر متکب شده باشه او را گیر کنن و او بگه که نه من نه ای اسلحه را برد میتونم، نه من تسلیم قانون هستم، نه با شما وقتی میگذارم برن. ما خب ما میفهمم کارم و میرم به ملل متحد عرض میکنم و به فلان سفارت عرض میکنم که کار ما بکنه. پس مملکت داری چی شده در این مملکت؟ حکومت داری چی شده در این مملکت؟ او عدالت چی شد در این مملکت؟ شریعت چی شد در این مملکت؟ اینا به اون امور خب یک گروپ مجرمی میمانن و ثابت کردن که از حقوق ناحق خود در زیر چتر سفارت ها و یونما اینا خیز جست میزنن برای حفاظتش.
قابل ذکر است که اعضای معترض ولسی جرگه البته کسایی که در انتخابات سال گذشته به دلیل تقلب‌های انتخاباتی انتخاب نشدند از فرمان نهایی رئیس جمهور کرزی استقبال کردند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم از فرمان رئیس جمهور کرزی استقبال کرده. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که آماده هستند تا این فرمان تطبیق کنند. همکارم احمد جعفر احمدی مصاحبه را با آقای معنوی انجام داده، با هم بشنویم.
ما از این فرمانی که صادر شده استقبال میکنم. خوشبختانه که یک بار دیگه تمام طرف ها به این معتقد شدیم که در بحث انتخابات فقط یک مرجع است که تصمیم میگیره و حرف میزنه، که او کمیسیون مستقل انتخابات است. همین که محکمه استیناف و استلاف صلاحیت ها را واگذار کرده صلاحیت تصمیم گیری را برای جمهور تفیض صلاحیت کرده و کمیسیون مستقل انتخابات تا مطابق با مواد قانون اساسی و همچنان مواد قانون انتخابات تصمیم بگیره.
بله آقای معنوی، طوری که شما اشاره کردین در این فرمان از شما خواسته شده تا در مطابقت با قانون اساسی، قانون انتخابات و قرار صادری محکمه استیناف در مورد انتخابات فیصله بکنین. برداشت شما مشخصا از این فرمان چی است؟
برداشت شما این است که تصمیم نهایی را واگذار کرده و کمیسیون مستقل انتخابات و این مواد قانون اساسی و همچنین مواد قانون انتخابات که ذکر شده در واقع یک بار دیگر صلاحیت ها را محسوس می‌سازد به کمیسیون مستقل انتخابات. ما برداشتم از این فرمان بسیار مثبت است و امیدوار هستم ما بتانیم با تمام جنجال ها از راه قانونیش و از مرجع قانونیش که کمیسیون مستقل انتخابات است پایان ببخشیم.
بله آقای معنوی، اما امروز شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که رئیس جمهور از شما خواسته تا فیصله محکمه اختصاصی را عملی بکنین و این وکیلا سخت نگران بودند. چه است پاسخ شما به این نگرانی ها؟
چون خواست رئیس جمهور از ما نداشته و ما فکر میکنم بعضی برداشت ها وجود داره که ما اطمینان میدم و همه هموطنان ما قابل تشویش نیست، چون به خاطر مصالح اولیای مردم افغانستان که تنش دیگه به نفعشان نیست و در واقع سیستم افغانستان را به گونه از کار باز مانده، ما تلاش میکنیم که از راه قانونی به این مشکل خاتمه ببخشیم تا بتانه هم ولسی جرگه به کارهای اساسی خود برسه، هم حکومت افغانستان به موضوعات کلان کشوری بپردازن و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات هم از این درگیری و کشمکش هایی که در واقع جان مصروف ساخته بودش خلاص شده.
شنیدین که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد ختم جنجال های انتخاباتی استقبال کرده. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:57 دقیقه از صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل اسلام یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. سوریه بار دیگه با تقاضای جدی کشور همسایه خود تاریکیه روبرو شده که سرکوبی خونین مظاهره کننده های ضد حکومت متوقف بسازه، در حالی که لعن اعتراضات ترکیه بر ضد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه جدیتر و شدیدتر شده. موقف ترکیه ممکن است در روابط ترکیه با ایران بحران ایجاد کنه، چون ایران از حامیای مهم رژیم بشار الاسد می باشه. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
ترکیه یک زمان با ایران و سوریه دشمنی داشت، اما در سالهای اخیر بهتر ساختن روابط با این دو کشور همسایه جز سیاست خارجی حکومت ترکیه گردیده بود. اما سرکوب نمودن خونین مظاهره کنندگان توسط رژیم سوریه که در آن بیش از 2000 نفر کشته شدند، فلسفه وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو را که تشنج در رابط با کشورهای همسایه باید به صفر برسد و مشکل روبرو ساخته است. این که در این رابط تا چه حد مشکلات ایجاد شده است از سفر وزیر خارجه ترکیه به سوریه در 9 ماه آگوست معلوم می شود. در این سفر بار دیگر وزیر خارجه ترکیه پیام واضحی را به رژیم سوریه رساند که اعمال خشونتبار را متوقف بسازد، اصلاحات فوری را آغاز کند و زندانیان سیاسی را رها نماید. در غیر آن با این اقدامات بین المللی روبرو خواهد شد که رئیس جمهور لیبیا معمر القذافی با آن روبرو شده است. اما پاسخ سوریه برای وزیر خارجه ترکیه دلخواه نبود. خبرگزاری رسمی سوریه خبر داد که رئیس جمهور بشار الاسد به وزیر خارجه ترکیه تعهد نمود که سرکوبی گروه‌های تروریستی را ادامه خواهد داد. حکومت سوریه برای مخالفین خود عبارت تروریست را به کار می‌برد. وزیر خارجه ترکیه در برگشت به انقره تصدیق نمود که کشورش عملا بشار الاسد را تجرید کرده و با مخالفین رژیم وی همنوایی دارد. در روزهای آینده، نه در ماهای آینده بلکه در چند روز آینده، ما از یک مرحله حساس خواهیم گذشت. در روزهای بعدی و هفته‌های بعدی با قدم‌های مهمی که ما می‌برداریم شکل‌گیری این پروسه را واضح خواهیم ساخت. طوری که ما همیشه تاکید کرده‌ایم، چارچوبی که این پروسه باید در آن رشد کند باید منعکس کننده خواسته‌های مردم سوریه باشد. این که حکومت ترکیه بر اعمال خشونتبار سوریه علیه مظاهره کنندگان این کشور تنقید می‌کند تعجب‌آور نیست، زیرا حداقل 10,000 نفر تنها در ماه جون در نتیجه حملات قوای امنیتی سوریه بر شهرهای همسرحد این کشور با ترکیه با آن سوی سرحد به خاک ترکیه پناه بردند. اما فعلا موضوع مهم رابط ترکیه با ایران می باشد که موقف کنونی ترکیه تا چه حد بر رابط آن با ایران تأثیر خواهد داشت، زیرا همکنون حکومت مذهبی ایران یگانه حامی رژیم بشار الاسد در سوریه به شمار می رود.
در سحر